درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړی.
د دینی لحاظ دا نبی علیه الصلاه والسلام لونګۍ په سر کړی، خو مخکې نبی علیه الصلاه والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسم شروه دام پولیسی ناول ده به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډول کې وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاست او کښنې و بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زده تم
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند ته تم کیګو. وزر پانه کې به لنډه کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید رامنډه کړه ترڅو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودریده.
او په ورېښمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره اوړم زکه دا زل راتلم داسې صحیفه راوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورښو غمه که خرڅوي نه نو تاته تحفه راوړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې مانځل کیږي، خو مانځنې په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کوم هیوادونو کې جنگ روان وي. دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2008 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند نیمه وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندی د زوکړې ورځ وه. دا باید هېر نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندی د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو. په 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسې تارا ګاندی سره وکتل. هغه راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی.
हमारे घर ठहरते थे अपने बेटों के साथ।
अच्छा अच्छा।
और एक साथ पांच छह पठान लोग होते थे पाकिस्तान के वहां के जमाने।
दवाई ची پښتانه باید د پاچا خان له سیاسته استفاده وکړي او د جنگ لار پرېږدي، نور د عدم تشدد لار خپل کړي. کچېری پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډېر مشکلات به حل شي. هغه یو ډېر مبارز او زړه خوږ انسان و. څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته یې تحفې هم راوړې وې. تارا گاندی ویل چی په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډیر کم پیدا شي، نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي. د رادیو مجلې نننې غنا د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونی د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ. دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتیه کې په فعالیت پیل کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخې ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي. د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي. د ترکی د موزیم مسؤول یار محمد ترکی ویل چې په ترکی موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار نندارې ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي. د دې د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی. افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسینی ساپی په مشرۍ د هنر د عالی شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالی شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورټ وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لرې کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالي شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښوالي او د اړونده پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسدآباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نه لولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو موخه په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال ولی له خلکو یله وکړه چې دغه خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي تر څو د کتاب مطالعه ترڅنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی عامر حشمت لاژمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې دمه لسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکل دي. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکاران نوریه جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او قومي نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړې کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوي خوا دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګۍ په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګۍ به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګۍ شته، خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه نوم ومسطي.
د کندهار اوسیدونکي و 50 کلن علی احمد وای چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موړې په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وای.
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نارنجي کې دي او زرینی دي، ډیزاین ولای دا د شار خلک چې دي، د ودو ته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک یې تړي، او د اطرافو خلک چې دي هغه ساده لونګۍ تړي، او دا چنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نارنجي کې لونګۍ تړي، ځوانان یې هم تړي، خان پلوګدار دي هغه ځوانان یې هم تړي، سپینږیر یې هم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطرافو خلک تړي. کله مثال خبرې لمن و ارغنده او داشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر اتل سو مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاشت کې لونګۍ ونه خلم دی ښه، میاشت کې به یې پړکۍ یا لونګۍ نو هغه هم داسې شی نه اخلم، 15 شپږ زره افغانۍ په ورنهږم، هغه تړمم نه.
نومونه یې راته اخیستی سي؟
نومونه یې اخیستی سم، یو دغه مثال ورېښمني هندي لونګۍ تړم، په پکول کې بیا بعضې وخت چې راځي پکول فرمایشه جوړوم، نو دغه شی زه استعمالوم، دا وزیري پړکۍ نه دي، دا هم تړم.
امدا اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نسې میله، یو شل دانې خو بي.
شل دانې لونګۍ بیا څنګه داسې پی مینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي ته ورلو، دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دي؟ درته سختي کا
نه ډېر اسان یې، موږ دا رواج او رسم نه دغه موږ بدې لادونه نه دی، باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې داس هزار نه یا لونګۍ نه دې باجه وخت کې مړی ژوندی درار شو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی؟ آیا امرنګ دی لونګی دی کنه؟
نه نه، کالی چې کوم را برابر سو ده کوم خوند راګل ما سره مون مثال باج وخت کې واسټ کټي اورنګ خو خسي د دې یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغه رنګ مو خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرته لار سي د خېخې مسلې چې البته د خوخی بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګنداسته باج وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا لونګي زور کې دا ډېر پترندا اغبول دغه پلانګي پلانګي د لونګي واسطه
د خغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي و هي.
اس پہ ہر کدوچ گیگی، اس پہ ہر جڑا پوری گی، اس پہ ہر کدوچ گیگی، اس پہ ہر جڑا پوری گی، یو باتر ملت غرقی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه 40 کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړی تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسردا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسو یې دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې مزینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما دا مشوره ورکړې وه چې تر ازه تر لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما لاغه نه مخکې پلان درلود، د ډیر فکر مې پکړې وو، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږه لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کمبود وو. نو چون زما لومړنی ناولم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې وو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښه عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار وه، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
بنګیال صاحب، که څه هم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده، څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه دا کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل، چا ورته ویلي چې زوی دی ولسمشر شو ته ژاړي، وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرات ونه کړم چې هغه کولی سه زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرات وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل وه. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډېر خوند یې راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به یې لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، نابغه دا نه ده چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي. نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنه په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسی، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي. نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکړي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر ده، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر ده، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیر پراخه برخه لري. نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر ده چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو خل اړین ده چې د ژوند یو برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي.
یا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدین درک دلته یو غلط فهمي ده، چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم یم، نوول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړو، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقت پیښ شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنگونو په موږ هغه کانې وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خدا دې چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وسو کوله لکه د ډاکټر نجیب ته قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروسته پښتنې په توګه لدی وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري؟
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانه ولسمشر دی، هغه په اروحات داود خان باندې ځلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب ورسته ولسمشر شو، دریم زما همدا لیوانه ولسمشر. په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خایوي، او د نټول لیکوالان هم خبر دي. نو هغه دې مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی، هم محتوا یې په زړه پوري. نو دې لړۍ ته تر څو پوري چې ولسمشرانی زه ورته دوام ورکوم، او زه به خپل دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه او یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه،
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه یې اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي
ژغه. موسیقي کوړی دی چې شي ژغه په موسیقي
ډولک
ډولک ژغه. خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده ساده خو ډیر شوز د کړی دی والله
والله گزاره کوم.
څوري وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کیږي.
15 کال کیږي. څوري وخت تاسو دکو دی
یار؟ یو کال کې زده کو
ډولک دی ولز دکو د دې پر تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره
یار؟ ډیر شوق ورسره. او ډیر شوق ورسره ډولک سره.
هغه شوق چې دا ول ورسره وستي ما شوق ورسره.
او وستي ما شوق ورسره. ډیر څه کم څه نه ده.
ولې ډیر څه
ول ما د سره مين نه
دا دا غول چې تاسو دکو پرس کده سي دودري سندر دی پکې زده وي د سي دودري ترزنه یا دودري هغه لا یوري د موسیقي چورته وای هغه د پکې زده وست ډیر زکړې کڅو
وست مې ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنۍ و بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زده تان ټایټ
چې تاسو یې بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو اوس یې بیا بل ډول نغمه پونیسه د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شم پښتو هم پارسي دواله غوړل سي
که دواله ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواله
د سي مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک ساز ژغې تور سره
زه خو ډېر محمد ګل او ابي تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډېر
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره نو وس سره عادت سوای په ول سره کې دمو سره عادت
لاسونه دیم نه خوږی
یا وس نه خوږی مخته خو دې وس نه لاسونه نه خوږی
دا اکثر خلک ګوي چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسی ګره کا تاسو نه ته جوړ وځي
څوري خوند په اخلي څومره ځینی خلک دسی چې پرسکه یو څوک رباب ژغی هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غر کیږي ته چې کله کله ډوله کوې څوري پکې غر کیږي
بخیر ډیر پکې غر مخه جذبه اخلي
ولک زبوج هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړې ده یاد است چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
پښتو ژبې یو وتل هنرمند استاد هدایت الله د 9 کلونو په عمر ومړ. استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلې هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا 40 کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د 9 کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې 13 اونۍ مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګپالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسوټ سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي مینې ورکړي بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چای پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډیر غربت کې تیرې کړي او حتی د علاج لپاره هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلی وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد را منډه کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی. خورځې جوړه په 15 یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې را بنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي. خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځین مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مې نه یې. تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ته راته یوه روپۍ هم مرکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیو. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لانوه تېره شوې لکه د برېښنا بړق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. اخوا دېخوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړي کې اغلی شوی وي یو ځل بیا راتازه شوی.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړمه، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړمه. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړمه، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړمه. د دریاب شګو کې پیدا مې کړ ورک شوی غمې، که خرڅوي نه نو تا ته یې تحفه راوړمه. ته مې پرېدې د وخت څنګل کې د بلاو مخته، لتا چې ورکه شي لار زه درته ډیوه راوړمه. نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادومه تا ته، نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادومه تا ته، نه جنگ کومه نه دې مختای نه راوړمه. خوبونه چرتا دی تیاری یاره دزمکی پرمخ، خوبونه چرتا دی تیاری یاره دزمکی پرمخ، د تنهایی د شپو کیسی یاره دزمکی پرمخ، د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه، بس په یو حال نه دی تیاری یاره دزمکی پرمخ. زید کوم موسمونو خیر ته کینولم، زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم، کرلی اوخ کی میدانی یاره د زمکی پر مخ، زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانی اورم، زنګل دے زبکی د خپل زړه د رضاګانی اورم، قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ. نه چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرگ، نه د چا شوند باندې شور او د لفظونو د مرگ، نه چا سره وی آینه یاره د زمکی پر مخ، زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم، زړونه وڅ نو هګیری یا ماتم، او یا خالی وی خاریه یاره د زمکی پر مخ. نظم لپکی زرغون تایر شمل رنا، نه زما لپکی زرغون تایرا شول رنا، نه خوشبو ولی داغه یاره د زمکی پر مخ، خوبونه چرتا دی تیری یاره د زمکی پر مخ، د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ. زنگل دی زپکی د خپل زړه رضاګانی اورم، قیامتونه زلزلی یاره د زمکی پر مخ.
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی، مجلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے، کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں، شیشا بنا کے توڑا ہمیں، زخموں سے ہے سانسیں بھری، زخموں کو تھوڑا ہر ایک پل سہما ہے کیوں، ہر لمحہ کیوں